Radio. Radio Azadi.
جمعه د اسمری 3 د جولای 24مه د ازادي رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر 2 بجو ازادي رډو په منځني صفه 12 پښنه په ټوله افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوبم. السلام علیکم. طالبان د خپل پات بندیانو پر خوشکې دوه ټینګار کوي چې د سوري خبري پیل شي او شمنه کوي کتر اختر پوري د دوه ټول زندانیان د اسلام مخې خوشي شي د سوري خبرو ته بچم توشي. اروپای ټولنه بیا وای چې د سوري خبري جګړو زندول دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه تاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سلمای خلیل زاده نن په کابل کې د سولې په تړاو په یو غونډه کې برخه واخلي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 110 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي سلمای خلیل زاد نن په افغانستان کې د سولې پټنګش کې د گاونډو هیوادونو د مهمې ونډې پاړه په یو غونډه کې خبري وکړي. د ویډیو کانفرنس لاله د غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگټن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبري پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یو خبر پانه کې ویلي تمه ده چې په نننی بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ایز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولای شي. شاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی وو. هغه مهال پر ټویټر لیکلی وو چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 110 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خبر شو ویل دي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره سبان د 6.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي او د نړیوال بانک لاري د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیون ډالر مرسته سپارلو بهیر چټک کړای دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارژ د افیر راس ویلسن له قوله راغلی چې وایي دا مرسته داسې مهال کې شي چې افغانستان د کووید-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. شاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د صابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمېر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرجو بلاړولې ده. د صابل د امنیت قمندانۍ ویان سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبري اعلانو ته وویل
د زمینی او هوایی اجرات لامل دوی د دوه نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وختي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
شغل کوچی زیاته کړ چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملګري وګړو ته وګړي هم نه دي زیانمن شوي. د امنیتي چارواکو دا ادعا طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړی او په دې اړه په حقیقت کې څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي لخپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. دا د دواړو مشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د اداره برسېره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماری او کرملن په دیاړه په خپل بیانونو کې د لنجمنې مسلې ته اشاره نه کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوې پایل پونم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې پاړه چې د اعتبار موده پایتر شي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې پاړه خبرې کړي. د کرملن په خبر پانه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه هم خبرې کړې دي. د نوی سٹارټ تړون چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. په امریکا کې په کوویډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 40 لکو واوښت. په متحده ایالاتونو کې په کوویډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر په 3 ورځو کې 1,000,000 ته ورسید، خو د هغو شمیرنو له مخې چې د پنجشنبه پر ورځ اعلان شوې د کوویډ 19 ناروغانو شمیر یوازې په 1,400 ورځو کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک، خو اوس عمده مرکزونه په جنوب او لویدیځ کې د فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغي په مخه په څه ډول ونیسي. یو مسله چې چارواکي نه پرې سلا کېږي دا هم ده چې څرنګه او کله د دې ویروس مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لري شي. دا ساجی رادیو سارنې خبری مجله اوري. طالبان ټینګار کوي چې زندانیان دي د لسل مخې خوشحالي چې د سولې خبري پیل شي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرې دی، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمېږي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غړو کې څه خبره کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا ووري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس مثبت پیشه په زیاتی دوری، او د دې خبري مجلې په ورسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې له داسې چا سره شهیدلیو چې د کالو ګنډلو ماشینونه خرڅوي.
دا د هند او د چین دا چې د اواسم کم لري او قیمت کې او کیفیت یې کړی.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره پرلپسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبري پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. بلور ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریز ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادله د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نه شولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنگیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنگیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمایزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یو غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنگیالي وژل شوی دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، هم ما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار در قتل عام مردم مظلوم بشاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وای تر اوسه د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي. خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز پرون پنجشنبه په یو ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي، پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سختې نیوکې کړې دي، هغوی پردي غلامان بللي. لکابل حدیث پردي راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کیدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه ویل طالبان د نور د شرم ژوند پریږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پریږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمېږي. ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژنې. راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسېږي، اولادونه هم دلته راوړي چې افغانیت څه کی، خپل تاریخ څه کی.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډله د جګړې لالارې نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړیزه پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا د ماو د تا کور ده، دا موږ طالب ته نو څه پرېښودلی. په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو، او دا خیال د خوب د جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده چې راشي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ته غر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سختې او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت د سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خبرونه ټول داسې د صلح په جبه باندې نه کیږي.
دغه څرګندونه داسې محل دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. مخکې بخښنه غواړم چې ما ویل حدیث پردیس حدیث پردیس هم یو وخت لا ازادي راډیو سره کار کاوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورسپانه چې له ریاست خبريږي تر ډیره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خبروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 262 میلیون ډالر ته رسیدل. ورسپانه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قبل زیاتوي د هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونی د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچې میوې د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلی ته استول کیږي، ځکه د مزکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورسپانې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیځ کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښته مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللې او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالر ته رسیږي. د ډیلی میل ورسپانې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د دوو وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. دا نجلۍ وایي تېره اونۍ وروسته له هغې دوه وسلوال د خپل پلار په ټوپک ووژل چې طالبانو یې په کور د شپې لخوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې ووژل. ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړي ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې نجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قوله ویلي چې د دوو تنو وژل شوو طالبانو څخه یو تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د نجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شوو بریدګرو کې خپل خپلوان نه وو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلار یې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورسپانه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هیواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړې. ورسپانه وایي چې د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړې او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله دې یو خوندي ځای ته ولیږدوي، ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سرپل ولایت کې په مخدره توکو د رشتو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له حکومت څخه غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي اقدام وکړي. په سرپل کې محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې څه باندې 1000 کسان په مخدر موادو رشت دي چې نږدې 3000 تن یې شزي دي. مجیب حبیبزای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سرپل ولایت کې په مخدره توکو د روغتو کسانو د زیاتوالي په اړه نیوکه کوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د صحوی دفتر مشر سید محمد سامع ازادي رادیو ته وویل چې په سرپل کې په مخدره توکو د روغتو کسانو په ځانګړي ډول د خزینه متادنو وضعیت د اندېښنه وړ دی. دغه په خبره چې په ټول سرپل کې څه باندې 1000 وګړي په مخدره توکو روغتي چې 40% یې خزیدي. ښاغلی سامع وویل دا کچه مخ په زیاتېدو ده. سامی وایي چې حکومت په سرپل کې د معتادینو د درملنې لپاره باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او په آزاده توګه د مخدره توکو د خرڅلاوي مخه دې ونیسي. لا دغه هرخه موږ اندېښمن یو او زموږ توقع هم تل همدا ده چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د د کوکنارو د کښت او همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق په وړاندې مبارزه وکړي تر څو ډېر کسان روږدي نشي. د سرپل د ښځو چارو مشره نبیله حبیبي هم وایي چې په لرو پرتو او ناامنو سیمو کې ډېری ښځې په مخدره توکو اخته کیږي. اغلې حبیبي وایي چې د ستونزمنو کارونو لکه غالۍ اوبدلو او په کروندو کې د کار له امله ښځې د ستړیا د لرې کولو لپاره مخدره توکي کاروي. په همدې حال کې د ولایتي شورا استازي په سرپل کې شته ناامني، فقر او بیکاری مخدره توکو ته د ځوانانو او د ټولنې د نورو وګړو د مخه کولو اساسي لامل بولي. د ولایتي شورا استازي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته وویل طبعا هغه کسان چې دغه عمل ته مخه کوي دوه علتونه لري، یا له ډېرې عیاشۍ څخه چې دغه دلیل نه دی په سرپل کې، خو دویم دلیل فقر، بیکاري، وزګاري او ناامني هغه څه دي چې په سرپل کې یې خلک اړ کړي تر څو مخدره توکو ته مخه کړي. د سرپل امنیه قماندان ابوبکر جیلانی ویلي چې په دغه ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت په هڅه کې دی تر څو د کوکنارو د کښت او د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د سرپل د عامې روغتیا ریاست په حواله چې دغه ولایت کې یوازې د معتادینو د درملنې یو شل بستریز روغتون شته چې د زرګونه روغتو کسانو د درملنې لپاره کفایت نه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یوه راپور په اساس په 2010 کال کې په سرپل ولایت کې د معتادینو شمیر ټول ټال څه کم 8000 تنه وو، خو اوس مهال د کچه تر 1200 لوړه شوې ده. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1265 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمېر له 40 لکو واوښت. دا نوې شمېرې شي چې دا نوې شمېرې د پنځنبه په ورځ اعلان شوې او شي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغي په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګیدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. احمد تکل راپور لري.
په متحده ایالاتو کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1 میلیون ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې، د کووېډ 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3 میلیون څخه 4 میلیونو ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پرې سلا کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لري شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي هم سخت سیاسي شوې ده. په تیره یو شمیر والیان سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې، ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ترامپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنځشنبه د جولای په 23 د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بل لنجمنه مسله دا ده چې پر روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ترامپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ترامپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر براک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل څنګه امکان لري چې سړی دې د یو هیواد ولسمشر وي او دې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
لاند خبرونه لرو په پام کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښ کې د گاونډو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبري وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سابل امنیتي چارواکي دا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرژوبله اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي او متحده ایالاتو پر روسي تور لګولې ده چې د سپوشمکیو وشتون کې توغندې په فضا کې آزمایلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شایي روسیا د دې توغندو په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوشمکی وګواښي. ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده خانم رنگل غزنی لیکي طالبان باید پوښي چې سوله په عمل کې راځي. سنا سادات له میدان وردګ لیکي سولی ته خوشبین نه یو ځکه چې د سولی د خبرو سره جنگ هم زیات شوی. وحید بارک لیکي هلمند نور بنجاد باید خوشی نشي ځکه ټول د جګړې ډګر ته تللی دي. خان محمد اسلام یار لیکي په نادالی کې وسلوال غلط زیات شوی دي او محمد قاسم زواک لیکي په هلمند کې پولیو واکسین شنه دی تر سره شوی. وسم د ژوند رنگونه